دا مشال رادیو دوردونکو په پیښور کې د سهار نه په کابل کې اتنی می بجه شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا او بشیر ګواخ سلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې دروړو. خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی په بلوچستان خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې بارانونو لږ تر لږه 30 کسان وژلي دي. په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې نن د درې ورځو پولیو ضد ویکسینو کمپاین شروع کیږي او په ترکی کې یو ځانمرګي برید کې 40 کسان وژل شوي. دا خبرونه تفصیل. پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې د 4 ورځو راهیسې روانو سختو بارانونو لږ تر لږه 30 کسان وژلې دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې انډیمه نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ډیر زیان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوی دی او د 15 کورنو د ورانېدو ترڅنګ 80 کسان زخمیان شوي هم دي. د یادې ادارې په خبر بلوچستان کې تر ټولو ډیر 18 کسان وژل شوي دي. د دې ادارې په وینا کوشش کوي چې باران ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې ورسوي. نن په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسینو 3 ورځنی کمپاین پیل شو. ریډیو پاکستان د چارواکو له خولې ویلي چې دې کمپاین کې به قبایلي سیمو کې 980,000، خیبر پختونخوا کې 1,550,000 او بلوچستان کې 2,000,000 ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکول کیږي. یاد دی وی چې چارواکو ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 40 ضلعو کې د ویکسین کیږي خو په صوبې کې د امنیتي حالاتو د خرابوالي له وجې دغه کمپاین نه کیږي. عوامي نېشنل ګوند وایي مرکزی حکومت دی د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لپاره عملي کارونه ځکه نه پیلوي چې تر اوسه پورې د پښتنو د حق خبره واضحه شوې نه ده. د دې ګوند یو مشر زید خان نن مشال ریډیو ته ویل چې که د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د پښتنو له پامه غورځونې خپله پالیسي جاري وساتي دوی به احتجاجونه وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړ چې د دې پروژې د کارونو لپاره د ټیکو اعلانونه یا ټینډر سپاره شوي دي. پښتانه سیاستوال وایي مرکزی حکومت د دوی د حق په خوړلو سره مهمې لارې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه اړه یا په پنجاب یې تیرول غواړي خو حکومت دا نه مني. بلوچستان کې اف سي ځواکونو ادعا کړې چې د دغه صوبې په ډیره بوکټي سیمه کې 15 مشکوک وسوال وژلې دي. د اف سي ځواکونو لخوا پرون خبر اعلان ته لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرونیو عملیاتو کې یو مشکوک تن نیول شوی هم دی. امنیتي ځواکونو د مشکوک وسوالو پیژندګلوي نه ده کړې او نه هم تر اوسه کومې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی دی چې د روانې مارچ میاشتې تر اخره پورې به افغان طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچخون نن مشال ریډیو ته همدارز وویل چې په دې وروستیو کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا سولې ته هیلمندي او د سولې مذاکراتو کې د برخه اخیستو بیان هم د ستاینې وړ دی.
په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د ISI تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي.
یاد دې وی چې د روسو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلو چې دوی پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې غلطه په پاکستان کې اوسېږي او درمل نه هم مغلطه کیږي. دغه بیان روس طالبانو په اسلام آباد کې د هغه مذاکرات مرستو کې لګړون څخه انکار وکړ چې تمه کې د دې میشتې په لومړیو کې به تر سره شي. ترکی چارواکی وای پرون ماښام په سر ښار انقره کې یوې چاودنې 14 کسان ووژل. د دغه هیواد د صحت وزیر وویل چې د چاودنې 125 زخمیان په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې پکې د 19 کسانو حالت ښه نه دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې په دې وروستیو کلونو کې د سیمه ییزې بې ثباتۍ له کبله هدف ګرځېدلی دی. نوموړی زیاته کړی چې ترهګرې ډلې ځکه ولسي وګړي په نښه کوي چې هغوی د ترکیې د امنیتي ځواکونو سره مقابله نشي کولی. چاودنه د ګڼې ګوڼې او ټرانسپورټي مرکز کیزیلای چوک په یوه پارک کې شوې ده. ان ټی وی خبر ورکړی چې دا د بسونو تمځای سره نږدې د موټر بمی ځانمرګي بریدو. تر اوسه د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او اپوزیشن ډلو د استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې مذاکرات نن په جنیوا کې پیلېږي. د دې خبرو هدف د شام د حکومتي ځواکونو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د ترنګلي اوربند څخه ګټه پورته کول دي. القاعده او داعش ډلې د جنګ بندۍ برخه نه دي او د جنیوا په خبرو کې هم برخه نه لري. روس د ملګرو ملتونو د سولې استازي سټیفن دی مستور څخه غوښتي چې د شام کردان هم د مذاکراتو کې شامل کړي. د سعودي ملاتړ لرونکي د مخالفو ډلو د مذاکراتو عالي کمیټې ویلي چې دوی په یو داسې اجرایوي واک لرونکي انتقالي حکومت ټینګار کوي چې اسد او دغه نږدې ملګري پکې نه وي. خو د شام د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه ډلو لخوا له حکومت څخه د اسد د لرې کولو غوښتنه سره کرښه ده چې دغه پانا په جنیوا کې د خبرو د ماتېدو سبب کېدای شي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې وروستیو بارانونو لږ تر لږه 30 کسان مړ کړي او لسګونه نور یې ټپي کړي دي. ټاکل شوی له نن څخه په ګرد پاکستان کې ماشومانو ته له ګزن یا پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې او چارواکي وایي په کمپاین کې به ماشومانو ته د وایټامین اے ګولۍ یا کیپسول هم ورکوي. په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت د پاک چاینا اقتصادي رهداري پروژو لپاره ټینډر اعلانوي، پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پښتنو لپاره د رهداري د اصلي ګټو ترلاسه کولو په کار کې ملت پال سیاسي ګوندونه ورسره ملګري نشول او ځکه هم خپل دغه تحریک ختموي. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي لیکبالی سیمو د بکورکل شو خلکو بیرته کورونو ته د لیګلو او د غوی د بیا بحالای په چارو به 14 روپے لګوي. د شمالي وزیرستان او کډوال وای حکومت تر دې ډیر پیسې هم اعلان کړي د کډوالو په خېګړه به هغه رنګ چې لازمه ده مصرف نشي.
دا خو 13 دی چې 13 شینو متاثرین طرفینا رسان کې د سیو سوال صحیح اقدار ته حق نه راسي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوس او دا هم ولنه موجود خبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له 13 راهیسي د بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې د مې یو د پام وړ شمیر خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د پاکستان په مرکزی حکومت کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداروي تر دې دمه د دغو بارانونو له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په دې اړه تفصیل له پیښور زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له 13 راهیسې د ډیرو بارانونو او توپانونو له امله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په خیبر پختونخوا، پنجاب او افغان پولي تسهیرما په قبایلي سیمو کې له 13 راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې تر اوسه یې پر مرګ ژوبل سربېره مالي زیانونه هم اړولې دي. له قدرتي افتونو سره د پاکستان د ملي ادارې NDMA چارواکي وایي چې د دغو بارانونو له امله د پاکستان په بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب او قبایلي سیمو کې لسګونه کسان مړه شوي دي. ادارې د یک شنبې په ورځ ناوخته په خپل یو تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د پرله پسې بارانونو له امله تر دې د ملک ته لږه 30 کسان مړه شوي، چې په دې ډله کې په بلوچستان کې 13، پنجاب کې 10، خیبر پختونخوا کې 6، په قبایلي سیمو کې 8 او په اورکزو کې 15 کسان شامل دي. له قدرتي افتونو سره د ملي ادارې د راپور له مخې تر دې دمه دغې موسمي بارانونو له امله لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي او 15 اویا کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. تر دې مخکې د شنبې په ورځ په اورکزو ایجنسۍ کې د بارانونو له امله سیلابونه راوتلي وو، چې له امله یو کان نړېدلی و چې لږ تر لږه 6 کان کیندونکي پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په مړو او ټپي شوو کان کیندونکو کې ډېری د خیبر پختونخوا د شانګلې او نورو سیمو اوسېدونکي دي. دغه رسنۍ هم همداشان د روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. تېر کال همدغو موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسان مړه او 3 لکه نور بېکوره او زیانمن کړه. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د نورو بارانونو او له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې بیا د دغو بارانونو له امله په خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین له نن څخه پیلېږي. د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې به دغه کمپاین په سیمه کې د پولیو ټیمونو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي په دغه کمپاین کې به ماشومانو ته د وایټامین اے ګولۍ یا کیپسول هم ورکوي. ځلان یوسفزی رپورټ لري.
د ای پی آئی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر تیمور مشال ریڈیو ته ویل چې درې ورځنی مهم کې د 550 لاکو څخه زیات ماشومان ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول هدف ته او د سوابیا ضلع پرتا ټوله صوبه کې د پولیو ضد مهم لپاره له 1500 زرو زیات ټیمونه ګمارل شوې دي.
او ځکه چې پولیس سوابیا کې جگنه خپل دوه پولیس ته شهید مردان نه نور زلو را جگنه پولیس را وړي نو چونکې نور زلو کوم پروګرام وي نو البته بیا دا شي شهر دی لکه دا سټیګر پروګرام
نو موري جا تکړه چې درې ورځې مهم رستو با په سلورم ورځ هم ځانګړي ټیمونه له پولیو ضد څاڅکو پاتې ماشومانو ته ځان رسوي او دا ځل د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ ماشومانو ته د ویټامین اے څاڅکي هم ورکوي. دروان کال دوران پټول ملک کې د پولیو وایرس وهلي ماشومان شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي چې درې یې د خیبر پختونخوا، دوه د سین او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت له چین سره د اقتصادي راهداري د کارونو پر مخ بیولو لپاره ټیکی یا ټینډر اعلانوي، پښتانه سیاستوال وایي دوی دغه پروژې په اړه د مرکزی حکومت له وعدو او کړنو مطمئن نه دي. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو نیوکه کړې وه چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د دې پروژې مهمې لارې د پښتونخوا او بلوڅانو د پښتنو او د بلوڅ سیمو پر ځای له پنجاب تیرې کړي. د مسلم لیگ نون حکمران ګوند ویلي وو چې په دې لړ کې به د ټولو صوبو ګیلې ختموي. اسرار علم مومند پر رپورٹ جوړ کړی.
د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې د هیواد له پښتون مېشتو سیمو د تیرېدون کې اقتصادي راهداري غربي لارې لپاره به نن ټینډر پرانستل شي، خو پښتون کمپرسته سیاسي ګوندونه او پښتونخوا ولسی تحریک لا هم پر دغه لارې تحفظات لري. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود چې په دې لړکې یې ډېری حالې ځلې کړي تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي کوریډور غربي لارې په نومو له پښتنو سیمو یوازې سړک تیرول غواړي. د ده په خبره په دې کې ریلوی، فایبر اپټیک کیبل، تیلو او ګیس نلیکې نشته. سید عالم مسعود وایي سیاسي ګوندونه اهم خاموش دي او له پښتنو سیمو د اقتصادي راهداري د تیرولو لپاره د دوی تحریک په ختمېدو دی.
نقطه اوچت چې اخر پکه خبره باندې مونږ خوشاله شو غلي شو ولی دا جوړ شوی تحریک مونږ ختم کو یا ختم یې کړو.
سید عالم مسعود وایي د اقتصادي کاریډور په اړه د دوی تحفظات برقرار دي، خو پښتانه قوم پرسته ګوندونه پر دې خاموش دي. د بامی نېشنل ګوند مرکزي ویاند سینیټر زاید خان بیا وایي دوی خاموش نه دي، او که د مرکزي حکومت رویه همداسې روانه وه نو دوی به ډېر زر په احتجاج لاس پورې کړي.
احتجاج اکولی کی حکومت پدی کی مخلص نہ دے، اور خاص کر مرکزی حکومت کم زمان وزیر اعلی دے جاگا پیسہ پوئی گو نا ولی چاگی دا پنجاب مفادات تو حافظ کے آگا دا پختنو نہ کئی پدی و جمعنی آگی ہوئی چیرا دا کم روک چیرے دا ٹک تے عوامی سر پاٹی نا پدی مطمئن نا
کچھ ہم دا عوامی نیشنل گوند ویان دا زاید خان طور و لگاو چھے دا خیبر پختنخوا موجودہ حکومت لمرکزی حکومت سرا دا اقتصادی کاریڈور پا غربی لارا جوړ جاړې کړې. خو د تاریخ انصاف په مشرۍ د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند خامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو دغه تورنه په بشپړ توګه ردوي او وایي
سامنے د بیده والا پروجیکټ چې په پنجاب او سندھ کې هغه مال کو کا شروع دی او په موټر وې ما نیمدا لاهور نه ملتان او ملتان نه مخکې سک کرو دغه هغه مال کو فل پلیس کا شروع دی پیسې متکوده ما غشوي دي دغه آغا شانتے حرکتوں میں محرومیت تجوین گوری او صرف دا پنجاب او دا مرات مدازی کنے لازی خبر رہا چھتا خواہ نو موسا بلا لارنی بل جائتے میں چھوں گا روز ہو دے خلاف احتجاج ہو
کچا ہم مرکزی حکومت دا خیبر پختونخوا دا سیاسی گندونو دا پختونخوا ولسی تحریک تورن ردوی او وای چې چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي کاریډور ګټه با ټول صوبو ته یو شان رسی. خو کارپو اکراموتی وای ل پختونو سیمو د تیریدون کې لار پر طلب په مشرقي لار ډیر کار روان دي، کوم چې خای د اقتصادي راداري اصل لار احمدادا چې ل پنجاب سیمو ډیر تیریږي. خرد په خبره د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه ځکه خاموش دي چې دوی نه غواړي د پیپلز پارټي او متحد اقامي موومنت په څیر ل مشکلاتو سره مخ شي.
دې دوه پارټي باندې یو پرشر اچول دي چې په پاکستان کې هغه سره اوس سیاسي تبدیلی راوصل غواړي، نو دا هغه ویره هم
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیر کال د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځ لارې پرانیست وکړه، خو لا هم ملت پاله ګوندونه او د مدني ټولنو غړي نیوکه لري چې اقتصادي راهداري یوازې د سړک نوم نه دی، بلکې په دې کې موټروې د تیل او ګیس نل لیکا فایبر اپټیک کیبل تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه شامل دي. دوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د اقتصادي راهداري دغه شپږ واړه جزئیات دي پر لویدیځ لارې جوړ کړل شي.
د اسرائیلم ممن رپورٹ مورد د پاکستان حکومت پیلی لیکباری سم څخه د بیکور رکل شو خلکو بیرته کورونو ته د لیګلو او د ځای پر ځای کولو لپاره پر چارو با 42 ارب روپیا لګوي. چارواکي په حال کې وایي تر اوسه د کباری سم مدله ک 15000 او 400 کورونه بیرته ستنې کړي دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې غیزمن شوی خلک د حکومت له هغه اقدامات خوښ نه دي چې د دوی د بیرته ستنولو لپاره تر اوسه کړي دي. احمد الله رپورٹ راکوي.
سرکاری خبری ایجنسی اے پی پی د سفران وزارت لخوا لیکي چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو د بیکوره شو خلکو بیا آبادولو لپاره پروان مالی کال کې 42 ارب روپۍ جاری کړي دي، او هرې کورنۍ ته خپل سیمو ته د تللو پر وخت 15000 روپۍ نقدي ورکړي کیږي. خبری ایجنسی لیکي چې تر اوسه د قبایلی سیمو 215400 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوې دي، او د دې متاثر شو کورنۍ د بیرته ستنېدو عمل به سخت کال نومبر په میاشت کې ترسره شي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې قریبا یو کال اوړاندې د دوی د واپسۍ عمل شروع شوی دی، او تر اوسه په کم شمیر کې متاثرین خپل سیمو ته لیږلې شوی دي. حکومت لا پکار دي چې په دې عمل کې تیزی راولي. د یاد ایجنسۍ د شوې تحصیل یو مشر قسمت خان وزیر وایي
بار بار عوام د متاثرین د چهره د تعداد زیات کړی شي، یعنی تقریبا 500 فیملی شي موجوده چې کوم فیملی تعداد دی واپس کیږي ډیلی بیس باندې هغه ډېر کم دي، نو په دې باندې کافی ټایم لګي. نومبر ہونا چاہیے 2017-18 نومبر تک مکمل نشی کچر تک ڈیلی بیس بندے 300-500 تو رشی بیا امکان لری سیو کال باوخلی دا خو 13 ارب بیچے 13 کرب شینو متاثرین تارا سینا ریشن کے اندر سے وشول پر پیسیو کے اندر سے وشول پر سلسلے کے اندر سے وشول صحیح اقدار تا حق نہ رسی.
دا ذکر دا چی دا قبائلی سیمو دا بیکورا شو خلکو دا بیا ودانی او بیر تستانی دول پارا نڑیوال بینک پاکستان تا پا تیر کال اکتوبر میاش کے 5.5 کروڑ ڈالر او چین ورتا پا جولائی میاش کے 1 کروڑ ڈالر امداد ورکړې وو. مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل او د دوی د بحالۍ کارونه ولې دومره په قلار روان دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
په واپسې سی مرحلہ کے دے میر سرا مشورہ نہ دوسری کا پدے بندے دے کم سرن سرا مشورہ وشی پولیٹیکل انتظامیہ موجودی و سرا دے میر ادارے موجود وی چھ پدے بندے میر یادہ سے مشورہ و کی آیا اس کی ما کی میں علاقے پکو دی جناب میر واپس کی تو پاک دا گلانر دی مدغه پر وتے وی وچ کریا دا نر کوي خیر دے میر پخپلا کریا بندے واپس لو شی او دری ہے بیٹیشن چلے دا اور وشی چھ کل خلق واپس شی چھ پخپلا سر خپل کورو وی نی پخپلا سر روڈو وی نی اسپتال وی نی سکول وی نی پغی کی دے بیچار ہے وشی کرا
یاد دی وی چھ دروانی میاشت پ دوی منیٹا جاپان حکومت پا فاٹا کے دا بحالی کارون لپارا دا 1.6 کروڑ امداد اعلان کرے وہ احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
اور دن خود قبالی سے مخلق چھ دخپلی یا مسئلے او یا ہم کمیلانجی دا حل پا برخا کی دا پولیٹیکل انتظامی او جرگی لپریکڈ مطمئن نوی نخپلی قضیا یا کیس فاٹا ٹریبیونل توڑی ہو پختانہ دادا چھ قبائل پا اف سی آر قانون کی دا راغلی بدلون پاڑا سمر معلومات ہو یا ہم دا فاٹا ٹریبیونل تا لاس رسے لری او کنا پر دے موضوعات پا سیما کی دا مشال ریڈیو خبریال عمر دراز وزیر دا قانونی چارو لپوہانو سر خبری کری دی او دا رپورٹ یہ جوڑ کر دے
ایف سی آر یعنی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن چې په کال 1915 کې د قبایلی سیمو لپاره یو جدا عدالتي او انتظامی قانون وضع کړل شوی د قبایلی ولس انتظامی او عدالتي معاملاتو په لړ کې زیاتره اختیارات پولیټیکل ایجنټ او جرګې مشرانو سره دي خو ولې دغه پولیټیکل انتظامی او جرګو فیصلو نه کسوک مطمئنه نه وي نو هغه فاټا ټریبیونل ته خپل کیس وړلی شي چې دغه په درې ممبرانو مشتمل دی فیر پیدا چې د فاټا ټریبیونل عدالتي ممبر پاتې شوی وایي چې د غلطا د قبایلو مخصوص مقدمات تر سره کیږي
اوس ورته فاټا ټریبیونل وایي د امندمنت نرس یو کیسی اغلاټ شي ای پی ایتا یا پی ایتا اغلط چې کیس ریسایډ شي نو بیا کمشنر ته اپیل کیږي اپیل لرستو بیا کم سړی چې غواړي چې رز د خلاف لاړ شم نو هغه بیا فاټا ټریبیونل کې بیا ریویژن کوي ته کمشنر د اډر خلاف
پی ایف سی آر قانون پوها لارون کے وکیل کریم سود نمچو پختل چې تر اوسه دغه ټریبیونل کې د فاټا خلکو سمرا کې سنا حل شوی او سمرا خلکو ورته رسائی شوی دوی وویل
حکم خلاف حقیقت میں مقصد فاٹر ٹریبیونل سرا دہار دہی آگا کے سینا واپس ریمانڈ کو ذراوے کے سینا سے تین دن کا نا فیصلہ کری دی اور ہلکے کے انصاف ورکڑا یہاں جائے خو ترویسا پر دا پویا یا قبیل تاند ملاو شدی چی نشتا پدا ریسنٹ امنمنٹ سے دا حق ہم ملاو شوائی دے چی نشتا زمانت درخواست ورکی
ڈاکٹر بیگم جان چې بنیادی انسانی حقوق او ایف سی آر قانون باندې ژوره پوهه لري وایي چې هر ورځ د ایف سی آر قانون په مطابق د پولیټیکل انتظامی لاندې قبایلی خلکو مقدمات فیصله کیږي خو د دغه کیسونو تعداد په زرګونو کې دی
زه وایم چې په زرګونو خلق د دې لاندې افیکټډ شوی دی دلته خو پولیس دفاع د عدالت دفاع د مجسټریټ دفاع د دی په مغ التا حواله کی دی په خپل غم خلا کې دومره ډوب شوی دی چې دی د ایف سی آر ترمیم ته وروي خم نه دی وای بس یو وړورانا
بیگم جان وای چې تر اوسه هم قبایلی خلکو ته دا پورا معلومه نه ده چې ایف سی آر کم قانون دی او دی کې کم بدلون راغلی نو قبایلی خلکو کې په دې لړ کې شعور بیدار اول پکار دی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خی چې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې د روانې مارچ میاشت په اوږدو کې وشي دغه شورا یو چارواکي وایي د حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه دوه ډلوې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې او تمه ده چې پاکستان د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان هم د خبرو میز ته راولي په عین حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د سیمې د هیوادونو پر حکومتونو غږ کړی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي احمد تکل تفصیل راکوي
نژدې درې اونۍ مخکې د افغانستان پاکستان امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي تر نن ورځې چې د مارچ 14 ده یو لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالی شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالی شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی او موږ یې هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د آی اس آی تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالی شورا د مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناټو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
د احمد تکل رپورټ مورید اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. موږ په کې تاسو سندري هم درورو د خیال محمد استاد په غږ به د خوشحال خټک د غزل وورو.
د سبا په تګزر په چمن یار کا په چمن کې رنگارنگونو په چمن کې رنگارنگونو د سبا په تګزر په چمن یار کا دستر کو بلا واخلم ناز پر ماتا چمن کے رنگا رنگ گلو نواتا دسفا پاتا گزر پچمن گاتا چاہتا فریاد کنم زلخ پلا بخت چاہتا فریاد کنم زلخ پلا بخت چاہتا فریاد کنم زلخ پلا بخت چاہتا فریاد کنم چھ پر میرا تم خون نشاتا چمن کے رنگا رنگ لوگ دس باد گزر چمن جاتا.
اردوونکو مشال ریڈیو دا په پیښور کې د سحر نه نیمې بجې کېدونکې دي. د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډی سوره
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ادارې ان ډی ایم ان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په بلوچستان قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې د څو ورځو راهیسې روانو بارانونو لږ تر لږه اووه څلوېښت کسان وژلي دي. پنځه اویا کورونه وران کړي او تر اتیاو څخه ډېر کسان یې زخمیان کړي هم دي. نن په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې له پنځو کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. عوامی نیشنل ګوند وایي مرکزي حکومت دې د پاکستان او چین اقتصادي رهداري لپاره عملي کارونه ځکه نه پیلوي چې تر اوسه پورې د پښتنو د حق خبره واضحه شوې نه ده. بلوچستان کې ایف سی ځواکونو ادعا کړې چې د دغه صوبې په ډیرا بوګټي سیمه کې پنځه مشکوک وسلوال وژلې دي. تر اوسه پورې په دې اړه امنیتي ځواکونو دا نه دي ویلي چې دا مشکوک وسلوال له کومې ډلې سره تعلق لري او څوک دي. نه هم کومې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د رواني مارچ میاشتې تر اخره پورې به افغان طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچکون نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه هیله لري چې دا مذاکرات به زر تر زره وشي. روس د ملګرو ملتونو د سولې استازي سټیفن دی مستورز خوښتي چې د شام کردان هم د مذاکراتو کې شامل کړي. د سعودي ملاتړ لرونکي د مخالفو ډلو د مذاکراتو عالي کمیټې ویلي چې دوی به په داسې اجرایوي واک لرونکي انتقالي حکومت ټینګار وکړي چې اسد او دغه نږدې ملګري به کې نه وي. خو د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي چې د دغه ډلو لخوا له حکومت څخه د اسد د لرې کولو غوښتنه سره کرښه ده چې دغه په نه په جنیوا کې به نننی د خبرو د مذاکراتو د ماتېدو سبب وشي. او فرانس تهران ته خبرداری ورکړی چې د بلستیک میزایل د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شي.
او سموردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې ملک کې په شوي بارانونو او د هغې د لاسه پر رسیدلې زیان لیکلې دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د بارانونو د لاسه بلوچستان، قبایلي سیمې، د خیبر پښتونخوا او پنجاب ځینې برخې متاثر شوي چې له وجې د مالي زیان سره سره تر پنځوسو پورې کسان مړه شوي دي. او د دې ټولو ذمهواري په حکومت او متارکه ادارو راځي چې دوی د بارانونو او سیلابونو د ممکنه تباهۍ خبرداري په سم ډول نه ورکړې. دا راز آج ورځپاڼه وایي چې د موسمیاتو محکمې لخوا متارکه ادارو او صوبایي حکومتونو ته د پیشګی اطلاع باوجود ځلی انتظامیو هغه رنګ اقدامات نه وکړي چې کم پکارو او د هغې له وجې یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریا د ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو په پوځي عملیاتو او د دې وروستو د بحالې په عمل لیکلې ده. اداریا وایي چې د پنځو کالونو زیات وخت تیر شو چې سوات او ملکن ډیویژن کې د حکومتي رټ بحالولو لپاره پوځي عملیات شوي وو، خو د آپریشن سرته رسېدو وروسته نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک د ملکن ډیویژن د بیا ودانه او بهاله جاج غستو د پاره یو سروي وکړه چې پکې ویل شو په دې ټوله مل با $8.5 اربع لګښت راځي چې پکې وفاقي حکومت د $11 اربع ورکولو ژمنه وکړه او نور رقم به امدادي ادارې ورکوي. خو تر دې دمه په دغه منصوبه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ادارې مخکې وایي چې د ملکن ډیویژن د تجربې پر رڼا کې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوی خلکو واپسې او د دغې سیمې بیا ودانې ډېر سوالونه راپورته کړي دي، ځکه چې د ملکن ډیویژن په نسبت دلته ډېر اوږد جنگ تیر شو. نو څنګه به حکومت او حکومتي ادارې په خشان دا خلک خپلو کورونو ته واپس ستانه کړي؟ او د وروستیو کې د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې یو غونډه کې ویل شوي وو چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو د پاره ځان لکړي شوي پیسو کې تر دې دمه 40% پورې هم نه دي خرچ کړي شوي او د کورونو جوړولو فیصله اوس هم د وزیر اعظم د منظورې په انتظار ده. ادارې اخره کې لیکي چې تر دې دمه د قبایلي سیمو د بحالۍ او بیا ودانې اندازه هم نه ده لګول شوي، نو ځکه نه ښکاري دا مسله راتلونکي نږدې ورځو کې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، پاکستانی دی نیشن ورځپاڼه افغانستان په لور د پاکستان د پالیسۍ او د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د هغه هیواد د رول په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې د افغانستان د جګړې په اړه په هغه هیواد کې د ناټو ځواکونو د پخواني امریکایي کمانډان څرګندونې راخستې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته اورو. د دینیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې نوموړي پکې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو او د هغوی د کورنیو د موجودیت د خبرې پخلی کړې جوتوي چې پاکستان له دغه حقیقته د انکار کولو پالیسي ورو په ورو له منځه وړي. پاکستان تر دې مخکې افغانستان په لو داسې پالیسي خپله کړې وه چې ویل به یو څه او کول به بل څه. اوس چې پاکستان په ډاګه ومنله چې په هغه هیواد کې افغان طالبان او د هغوی کورنۍ ژوند کوي، پاکستان به ګڼې داسې اقدامات وکړي چې دغه خبره یوې منطقي نتیجې ته ورسوي. پاکستان آیا ویلی شي چې افغان طالبانو ته د پناه ځایونو ورکولو پالیسي به په څومره وخت کې له منځه یوسي؟ لیکنه وایي دا هغه پوښتنې دي چې ورته د پاکستان د ځوابونو له نوعیته به معلومه شي چې هغه هیواد د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې څومره په جدیت سره رول لوبول غواړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د طالبانو فعالیتونه او د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژه یو ځای نشي چلیدای. پر دې سربېره د ټاپي پروژې پر مخ بیولو لپاره هم سیمه ییز امن ته اړتیا ده. لیکنه زیاتوي پاکستان باید د خپلو خلکو د یو ښه راتلونکي په خاطر زړورې پریکړې وکړي. بلخوا رویټرز خبری اجانس د امریکایي پوځ د جنرال جان کیمبل په حواله ویلي چې په افغانستان کې لا هم د امریکایي ځواکونو موجودیت او د هغوی جنگي فعالیتونو ته اړتیا ده. د جنرال د تیرې اونۍ تر پایه پورې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډر په لاس کې لرله. جنرال کیمبل پر دې خبره ونه کړه چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه د کومو ځانګړو اختیاراتو غوښتنه کړې وه، خو ویل چې که د افغانستان په جګړه کې د هغه پر وړاندیزونو عمل ونه شي نو اهدافو ته به یې رسیدګي ګرانه شي. لیکنه کاږي د افغانستان جګړه داسې یوې مرحلې ته داخله شوې چې افغان امنیتي ځواکونه او هم په افغانستان کې میشت شاوخوا 14,000 بهرني ځواکونه یې له یوه امتحاني حالت سره مخامخ کړي. لیکنه زیاتوي جنرال کیمبل افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې له چک پوسټو بهر ته ووځي او طالبان شا تک ته اړ کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو پرون ماښام د ترکیې په پلازمینه انکارا کې یو موټر بمی چاودنه شوې چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو چارواکي وایي لومړني تحقیقات ښیي چې ډېره ممکنه ده دغه تروریستي عمل د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا هم د هغې کومې ملاتړې ډلې کړی وي. احمد تکل تفصیل لري.
د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرونۍ چاودنه حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدراعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او له امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقرې په مرکزی برخه کې کیزیلای چوک او د گووین په نوم پارک ته نږدې وشوه او هغه بس یې په نخه کړ چې شلته نسورلې پکې وي. دا همغه سیمه ده چې نږدې یو میاشت مخکې یوې بلې چاودنې د سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل. که څه هم د پرونۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تیرې حملې مسؤلیت پی کی کی ته یوې نږدې ډلې منلی وو، خو چارواکي وایي د سوریې کورد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځنوژونکې حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقرې د سوریې په خاوره کې دننه د کوردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولی. روسیا وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، څو د سوریې په شمال کې د کوردي ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یو ټلویزیونی مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریه په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا دمخه له سرحد څخه 200 متره وړاندې سوریه ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقرې د جنوب ختیځ په دوو کورد میشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد حکومت غواړي چې د امریکا او پاکستان د دوګونو سیاستونو پر وړاندې چپ خوله پاتې نشي. د جرګې غړي وایي چې امریکا د افغانستان د سولې په اړه رښتینی وای نو د روانې جګړې پر ځای به د صادقانه سولې لپاره کار کړی وای. دوی د ملي وحدت حکومت غواړي چې د خپل بهرني سیاست کرښې روښانه کړي او له یادو هیوادونو څخه د افغانستان د سولې په اړه وضاحت وغواړي. په دې اړه معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
راتلونکی ستونزمن کال هغه کال چې امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو په وړاندې له ننګونو ډک بولي. له بل پلو سولې ته د وسلوالو طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې پوځي اقدام هم له پامه نه غورځوي. افغان سناتوران د امریکا دا ټول سیاستونه دوه ګونی متناقض او پیچلي تعریفوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې پاکستان د افغانستان دښمن بولي وای امریکا او پاکستان د افغانستان په وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. سناتور نادر بلوچ د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
پاکستان د افغانستان له ناوړه شرایطو پوره ګټه اخلي او زموږ په خاوره کې ناځوانه انتحاري حملو ته ادامه ورکوي. که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په کارونو کې صادق وای نو په پاکستان به فشار راوړی وای چې سوله کې رښتینی همکاري وکړي. دوی افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او د ملي وحدت حکومت مشران باید د دوی په وړاندې قاطع تصمیم او یو ډول نظر ولري.
سناتوران د بهرنیو جنرالانو په هغو څرګندونو هم په غوسه و چې راتلونکي کال یې د افغانانو لپاره له ستونزو ډک کال یاد کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد زخی چې د یک شنبه د ورځې د جرګې مشري کوله د سناتورانو یو شمېر څرګندونې تاییدوي.
دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه صادق نه ده دا موضوع تر یو حده زه تاییدوم، خو هغه ژمنې چې له افغانانو سره یې د سولې په اړه کړي دي باید عملي کړي.
له دې ټولو ناهیلیو سره سره بیا هم جمهوري ریاست وایي چې د سولې خبرو ته هیله لري. د جمهوري ریاست ویان ظفر هاشمي وایي چې د سولې په اړه پاکستان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
امیدواری دا ده چې امریکا او چین په دغه پروسه کې ښکیل دي او کله چې دوی غواړي پر پاکستان فشار واچوي لکه څنګه چې سرتاج عزیز ویلی و چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي نو پاکستان کولای سي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی خو له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړي ویلي و چې افغان حکومت باید اوس له پاکستان، چین او امریکا څخه وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اردوونکو د مشال رادیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې به د نازیا اقبال په غږ دغه سندره تاسو ته وورو.
مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوردن کو پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانی ولی کنه وای د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر زوی شاباس تاثیر د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې نه دی خوشی کړل شوی. د لیکنې تر مخه یوې حکومتي کمیټې په خپل یو رپورت کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ته وړاندیز کړی چې هغه حکومتي چارواکي ملامت کړي چې دته د شاباس تاثیر د خوشی کېدو په اړه ناسم معلومات ورکړي ول. تفصیل اسرار عالم مومند اور.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي یو تحقیقاتي کمیټي په دې نتیجه رسیدلې چې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر امنیتی سرتیرو نه بلکې اغواکارو په خپل خوخه خلاص کړي. دغه کمیټي په خپل رپورت کې ویلي دي دا بل وخت مخکې خبره وی چې ویل شي د شهباز تاثیر د خوشی کولو په بدل کې اغواکارو ته پیسې اهم ورکړل شوي. دا رپورټ پر داسې وخت راغلی چې افغان طالبانو ویلي دي دوی د شاباس تاثیر په تختولو یا خوشی کولو کې هیڅ قسمه لاس نه لري. یا د تحقیقاتي کمیټې د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان سره په خپل جمع کړي رپورټ کې وړاندیز کړي چې هغه حکومتي چارواکي دې ملامت کړل شي چې د ته یې ویلي وو د پخوانی گورنر زوی شاباس تاثیر د امنیتي سرتیرو لخوا په عملیاتو کې خوشی شوی وو. د کمیټې په خبره هیڅ یوې ادارې لره د شهباز تاثیر د خوشی کولو کریډیټ اخیستل نه دی پکار. شهباز تاثیر د خپل پلار سلمان تاثیر له مرګه شپږ میاشتې وروسته په کال 2011 کې وسلوالو د ټوپک په زور تختولی وو. سلمان تاثیر خپل امنیتي ساتونکي ممتاز قادری وژلی وو. سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي ضد قانون کې اصلاحات غوښتل. د پخواني گورنر زوی شهباز تاثیر د روانې میاشتې په 8 نیټه د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې امنیتي او استخباراتي چارواکو په لاس ورغلی وو. د بلوچستان د ترګری د مخنیوي څانګې مشر اعتزاز ادا کړی وه چې شهباز تاثیر په کوچلاک سیمه کې په یو کمپاؤنډ چاپې دوران خوشی کړل شوی وو. د ده په خبره دغه عملیات پولیسو او استخباراتي الکارو د خفیه معلوماتو پر اساس ترسره کړي وو. د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته ویلي وو چې شهباز تاثیر د پولیسو لخوا په عملیاتو کې خوشی شوی. البته د پاکستان ځینې رسنیو ویلي وو چې شهباز تاثیر په زابل ولایت کې د ازبک سغدریز وسلوالو له قبضې څخه افغان طالبانو راخلاص کړی وو. دغه قسمه متضاد رپورټونو تر راتلو وروسته د کورنیو چارو وزیر یو کمیټه جوړه کړه چې د شهباز تاثیر د خوشی کېدو په اړه کره معلومات وکړي. خو د بلوچستان حکومت وایاند انور الحق کاکړ پر دې خبره ټینګار کوي چې شهباز تاثیر د عملیاتو د لارې خوشی کړل شوی او د په خبره د کورنیو چارو وزیر نفاق پیدا کول غواړي. کاکړ وایي شهباز تاثیر د ملیشیا ځواک د سرتیرو او استخباراتي ادارو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې راخوشي شوی. نوموړه زیاتوي دا ګناه نه ده چې د امنیتي ځواک سرتیری د دغه کار لپاره وستایل شي. د ده په خبره شهباز تاثیر د 4.5 کالو پورې د ازبک وسلوالو په قبضه کې وو چې بیا افغان طالبانو هغه پاکستان ته واستولو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د سند صوبې حکومت وايي هغلته 350 دینی مدرسې معلومې کړې چې زده کوونکو ته پکې سخت دریځه مفکوري ورخودل کیږي. د صوبې حکومت د هیواد له امنیتي ادارو غوښتي چې دغه مدرسو پر ضد لازم اقدام وکړي. په دې اړه د پاکستاني ډان ورځپاڼې د ویلیکنې مهم ټکی منور شاه اوروي.
ډان ورځپاڼه د سند صوبې د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکي استخباراتي ادارو د 350 مدرسو په اړه رپورټونه ورکړي چې د اورپکیتوب اړخته رجحان لري. په دې کې زیاتره مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. تیر کال په دغه راز یو رپورټ کې ویل شوی وو چې 9 مدرسې د ترهګرو ډلو سره تعلقات لري. ورځپاڼه لیکي د تیر کال د رپورټ له وجې مذهبي ګوندونو او ډلو د حکومت خلاف سخت رد عمل څرګند کړی وو. نو دا وار په دې رپورټ کې د کومو ډلو یا تنظیمونو ذکر نشته، خو بیا هم د داخله چارو وزارت وایي چې د لړکی پولیس او رینجر ځواک ته د کاروایی کولو امر شوی دی. البته دا نه دی ویل شوی چې د تیر کال په رپورټ باندې هم څه عملی کاروایی وشوه او کنه. ورځپاڼه د سند صوبې د کورونو چارو د وزارت په حواله لیکي چې د تیر کال اپریل میاشت پورې په دې صوبه کې سباندې 3000 مدرسې وې، خو په تیر یو کال کې دا شمېره د 2200 نه اوخته ده او سباندې 4000 زده کوونکي پکې درس وایي. په دې مدرسو کې یوازې 4000 او 900 مدرسې د حکومت سره رجسټر شوې دي. دا راز ایاد وزارت ویلي چې د دې صوبې په بیلابیلو برخو کې 168 نه رجسټر شوې مدرسې بندې کړې هم دي. ډان ورځپاڼې ته د کورونو چارو د وزارت چارواکو ویلي په دغه صوبه کې به یوازې هغه مدرسو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې د حکومت نه منظوري واخلي، او کومې نه رجسټر شوې مدرسې چې د وړاندې نه روانې دي هغوی ته هم اطلاع ورکړل شوې چې زر تر زره د ځان د حکومت سره رجسټر کړي. چارواکي وایي د سند صوبې زیاتره مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. دا راز په دې مدرسو کې زیات شمیر د وفاق المدارس العربیه دیوبندی مسلک سره تړاو لري. دویم نمبر زیات شمیر بیا د تنظیم المدارس اهل سنت بریلوی، او په دریم نمبر د وفاق المدارس فقه جعفریه سره تعلق لري.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، یوې غیر دولتي موسسې په ننګرهار کې د زراعت، تعلیم او غذایی مسؤلیت د ادارو د چارواکو پر وړاندې هغه بنیادی ستونزې په یو بحث کې رابرسیره کړې چې ولس ورسره لاس او ګریوان دی. دغه بحث چې پرون پیل شوی ټاکل شوی نن دوشنبه هم دوام وکړي. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
یا د ناسا د پی ټی آر او یا د سولې ښوونیزي او څېړنیزي موسسې د اکسپام نړیوالې موسسې په مالی مرسته د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د هرات او تخار ولایتونو څخه په لسګونو ښځینه او نارینه او عدالت غوښتونکو برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د سولې د ښوونیزي او څېړنیزي موسسې مشر ډاکټر عبدالله توحیدی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
اساسي هدف د دغه مجلس نه دغه دی چې حکومتي چارواکي د دغه کسانو ستونزې د تعلیم تربیه، زراعت او د غذایي مسؤلیت په برخه کې واوري. هغه کومه د اډوکسي ستراتیژي چې دوی ترتیب کړې ده هغه ورته وړاندې کړي، په عین زمین کې د دوی نه وعده واخلي چې په راتلونکي کې دوی څه پلانونه لري او هغه د شته ستونزو په مقابل کې څه کولای شي.
په دغه ناسته کې د پوهنې ریاست اړوند پر ستونزو سربیره په زراعت ریاست کې د پرمختیا په وړاندې د پرتو ستونزو یادونه هم وشوه چې د دغه ریاست د پلان او فالیسی مدیر عطاول حق بشری د ستونزو د اواری په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
دغه ستونزې د حل په مورد کې مونږ سره برنامه لرو چې د کرنې وزارت تر چتر لاندې دلته کار کوي. نو مونږ کولی شو چې هغه ستونزې چې دلته په ننګرهار کې موجود دي، خاصا د زراعت او مالداری په برخه کې، همدارس د آبیاری په برخه کې، نو هغوی ته مونږ انشاءالله رسیدګي به وکړو.
د ننګرهار ولایتي شورا پخوانی وکیل ضابط امیر محمد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغه چې په ټول هیواد کې قانون نوی پلی شوی، ستونزې په اسانه نشي حل کېدای.
هغه خلک چې دا غصب کوي، دا قانون ماته یا په ټولنه کې نظام خراب کړی، د دې د مخنیوي لپاره کار وشي، هغه وروسته دا کارونه دا موثر تمام وي، خو یو اندازه تاثیرات هم لري چې ولس او جامعه لپاره کار وشي.
خو په ننګرهار کې د عدالت غوښتنې د کمیټې مشر ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې دوی هر میاشت په اړوندو ریاستونو کې د هغو ستونزو په اړه له چارواکو سره ویني چې له مخکې نه ورته په ګوته شوي وي.
څنګه میاشت کې یو ځل دوه ځلې د ادارو سره ګورو، هماغه موضوعات چې ملته وړي دي دلته به تعقیبوو. د خان سره هم زه ګورو، د رسمي چارواکي سره هم ګورو. یعنې دغه پروسه تعقیبېږي. یوازینۍ د دوه کسي کمیټه ده چې د نورو په پرتله دا اوږدمهاله ده او ډېره ستره لاسته راوړنه لري.
د سولې، ښوونیزه او څېړنیزه موسسه په ننګرهار، تخار او هرات ولایتونو کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د پوهنې، زراعت او غذایي مسؤلیت په برخه کې کار کوي چې په هر ولایت کې درې ولسوالۍ په نخښه کوي. د عدالت غوښتنې کمیټې پکې جوړوي او د خلکو سره په خبرو اترو کې د یادو ادارو ستونزې رابرسیره کوي، د چارواکو په وړاندې ږدي او په شریکه ورته د حل لارې چارې لټوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای په شیبو کې د کرن خان په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلی او تر هغې وروسته د مشال ریډیو خبرونې دوام لري.
شانتی خوار وار دیا ستا بانا جی فکر ور تو کم لکا غشرا وریگی رسا پپی خور لنگ رہا ستا بانا کنڑ دے کا پکتیا دا کا لغمان دے کا کابل دے رایات کی خواہش قندہار ساوانا یہ گزر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ گزر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ ٹکرے ڈک دے ستارو حیرانیم چنور ستا دی سار ساوانا دا سکی زما پازڑ کی خخی کا چسریشی سنگار دی خلق نور غواری سنگار ساوانا سرا تشبیح ورکما ہس بنا پوہی گما دس پشانت تیس کبھی گزار سا بانا یہ سما دزڑ زخم ناد کلن نا خیستری سما زڑ گے ساتھی باغ بہار سا بانا
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,580 1,390 او 15,180 کلو هرتز اوریدلی شئ.